عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لاره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2009 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د ویکفیلد په عالی ښوونځي کې وویل د مهاتما ګاندی له مبارزې څخه تر ټولو زیات الهام اخیستی. ده دا خبره هغه وخت وکړه چې پښتنه ترې وشوه که د نړۍ لمړو او ژوندیو نامتو شخصیتونو څخه یو د ماښام د میلمستیا لپاره غوره کړي هغه به څوک وي.
I think that it might be Gandhi who is a real hero of mine.
ز فکر کوم دا شخصیت په ګاندی وی چې زما رښتینی اتل دی. د هغه څوک چې ما ډیر الهام پکې موندلی دی د مارتین لوټر کینګ لپاره الهام بخونکی و، ځکه که د هند عدم تشدد غورځنګ نه وای نو دلته په امریکا کې به هم تاسو د مدني حقونو لپاره ورته د عدم تشدد غورځنګ نه وای لیدلی.
اوباما وویل ګاندی هغه شخصیت دی چې په ټوله نړۍ کې پر ډیرو خلکو او پر وروستیو څو نسلونو سخت اغیز کړی. ګاندی له برطانیې څخه د هند د خپلواکۍ د مبارزو پر مهال د خلکو سیاسي او مذهبي مشر و. د ظلم پر ضد د ګاندی د مبارزې اساس وسلوال مقاومت نه، بلکې له حاکم نظام څخه د خلکو پراخه بې اطاعتي وه. دا فلسفه د عدم تشدد پر بنسټ ولاړه وه. له همدې لارې د هند خلکو وکولای شوای چې له برطانیې څخه د خپل هیواد خپلواکي واخلي، او همدا مبارزه وه چې په ټوله نړۍ کې د خپلواکۍ او خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته د الهام سرچینه شوه. د ګاندی اصلي نوم موهنداس کرمچند ګاندی دی، او د مهاتما لقب چې په سانسکریت ژبه کې د سترې اروا معنا لري لومړی ځل د هند د ستر لیکوال رابندرناث ټاګور لخوا د ته ورکړل شو. د ګاندی بل لقب بپو دی چې په ګجراتي ژبه کې د پلار معنا لري. ګاندی ته په هند کې رسمن د ملت د پلار لقب ورکړل شوی، او د اکتوبر 2 چې د ده د زیږیدو کلیزه ده په هند کې د ملي رخصتۍ په توګه نمانځل کیږي. ګاندی د عدم تشدد له لارې د مبارزې طرحه لومړی ځل په جنوبي افریقا کې د مدني حقونو لپاره د هندوانو د ټولنې د مبارزې په ترڅ کې مطرح کړه. په 1915 کال کې هیواد ته له ستنېدو وروسته ده په هند کې د ځمکو د لوړې مالیې او تبعیض پر ضد د کروندګرو، بزګرانو او ښاري کارګرانو مبارزې تنظیم کړې. په 1921 کال کې د هند ملي کانګرس د مشر په توګه له غوره کېدو وروسته ګاندی د ټول هیواد په کچه د بېوزلۍ د له منځه وړو، د ښځو د حقونو، د مذاهبو او قومونو د ګډ سوله ییز ژوند، د خلکو د خاصو ډلو د نجس ګڼلو د ختمولو، او له اقتصادي پلوه پر ځان د اتکا لپاره کمپاین پیل کړ. خو د دې ټولو په سر کې له برطانوي استعمار څخه د هند د خپلواکۍ د ګټلو ستر هدف پروت و. دا وخت په هند کې د وطنپالو ازادي غوښتونکو داسې ډلې هم وې چې د برطانوي استعمار پر ضد یې وسله اخیستې وه. خو ګاندی حتی پر دې ډلو هم خپل نفوذ درلود، او هڅه یې کوله چې دا ډلې له تشدد څخه لاس واخلي. هندی لیکوال او ژورنالیست انند سهای د جنګیالیو پر دې ډلو چې برطانوي استعمار تروریستان بلل او ګڼ شمېر یې ترې اعدام کړل، د ګاندی د نفوذ موضوع ته اشاره کوي.
له ګاندی مخکې په هند کې چې طبعاً سوله خوښوونکی هیواد دی، هم د ژمنو وطنپالو ځوانانو داسې ډلې وې چې له برطانوي واکمنۍ سره د مبارزې لپاره یې تروریزم ته مخه کړې وه. برطانویانو د دوی ګڼ شمېر د تروریستانو په نوم اعدام کړل. د هند د ازادۍ بخونکو نهضت ګڼ شمېر مشران د تروریستانو په نوم یادېدل. دوی ځکه اعدام شول چې وسله یې اخیستې وه. خو ګاندی تر دوی ډېر زیات او پراخ نفوذ درلوده، او ده حتی پر دی کسانو چې د تروریستانو په نوم یادېدل هم نفوذ درلود.
د ګاندی د عدم تشدد د مبارزې یو مثال د 1913 کال په مارچ میاشت کې د 1400 کیلومترو په واټن پراخ سوله ییز لاریون و. دا لاریون په تاریخ کې د مالګې د مارش په نوم ثبت دی چې د هند خپلواکۍ په مبارزو کې یې ټاکونکې ونډه درلوده، او په دې هیواد کې د برطانوي استعمار پر ضد د سوله ییز مقاومت پیل ګڼل کیږي. د احمدآباد له صبرمتی اشرم څخه د ګجرات ډنډی نومي سیمې ته دا مارش په هند کې د مالګې پر تولید د برطانوي هند لګول شوي انحصار په وړاندې د اعتراض لپاره د ګاندی د نه همکارۍ د غورځنګ لخوا تنظیم شوی و. د ګاندی اخلاقي اصول: عدم تشدد د ګاندی د هڅو یو ډیر مهم اصل و. که څه هم د عدم تشدد فلسفه له ګاندی مخکې هم وه، خو دی لومړنی څوک و چې دا نظریه یې په پراخه کچه د سیاست په ډګر کې عملي کړه. د عدم تشدد فلسفه هم په توحیدي ادیانو لکه په اسلام او عیسویت کې او هم په هندي ادیانو لکه هندویزم، بودیزم او جینیزم کې لرغونی اساس لري. د ګاندی په نورو مهمو اخلاقي اصولو کې چې د بتل خپلو پیروانو ته د هغو د رعایت سپارښتنه کوله یو رښتینولي ده. ګاندی خپل ټول ژوند د حقیقت موندنې ستر هدف ته وقف کړ. د هڅه کوله دې مقصد ته له خپلو اشتباهاتو څخه د زده کړې او پر خپل ځان د تجربو له لارې ورسیږي. ده د خپل ژوندلیک لپاره دا سرلیک غوره کړی و: زما د حقیقت تجربې. ګاندی په دې عقیده و چې انسان باید لومړنۍ مبارزه په خپل ځان کې دننه پیل کړي او مهمې برخې پر خپل نفس، ویره او تزلزل غلبه ده. د خپل عقاید په دې لنډه جمله بیانول چې ویل به خدای حقیقت دی، خو وروسته دا بیان بدل کړ او وی ویل چې حقیقت خدای دی.
I can see that in the midst of death life persists, in the midst of untruth truth persists, in the midst of dark.
زه خدای پاک د یو خالص بخون کې موجود په توګلی دلای شم، ځکه زه وینم چې د مرګ په زړه کې ژوند، د درواغو په زړه کې حقیقت او د تیاری په زړه کې رڼا راڅرګندېږي. نو په همدې دلیل زه دې نتیجې ته رسیدلی یم چې خدای ژوند دی، خدای حقیقت او رڼا ده، خدای مینه ده او تر ټولو غوره ښېګڼه ده.
د ګاندی د عقایدو یوه بله برخه پر ځان کنترول یا د هندي روایاتو پر بنسټ برهماچاریا دی. ګاندی پر خپل ځان د کنترول اندازه له بېلابېلو لارو معلوموله او په دې برخه کې یې ډېرې تجربې وکړې، چې له میرمنو سره په یوه کوټه او وروسته بیا په یوه بستر کې خوب یې یوه برخه وه. دی له دې ټولو تجربو بریالی ووت او په دې اړه یې په خپلو لیکنو کې په تفصیل سره خبرې کړي دي. د ده په نظر د مخالف جنس په موجودیت کې فعال تجرد پر خپل نفس د بشپړ حاکمیت په معنا ده. د ګاندی یو منلی شاګرد دا تاتریا بالکرشنا کالیکار په وار وار ویلي و چې له ښځو سره د ګاندی تجربې له سره تر پایه داسې پاکې او سپېڅلې وې لکه د مور شیدې. د همدې تجربو په لړ کې ګاندی په 26 کلنۍ کې که څه هم واده کړی و، خو د تجرد ژوند یې غوره کړ. د پر خپل نفس حاکمیت یا برهماچاریا له خدای سره د نږدېتوب او د ځان پیژندنې یوه وسیله ګڼله. د غوښتل مجرد پاتې شي څو د شهوت پر ځای مینه زده کړي. د ګاندی په نظر برهماچاریا پر خپلو حواسو، افکارو، وینا او عمل د بشپړ حاکمیت معنا لري. سادهګي د ګاندی په نظر یو بل مهم اصل دی. د تل دا خبره کوله چې هغه کسان چې د خلکو خدمت کوي باید ساده ژوند ولري. د دا اصل لومړی ځل هغه وخت عملي کړ چې لویدیځې جامعې له ځانه لرې کړې او هغه جامعې واغوستې چې د هند د ډیرو بېوزلو خلکو خوښېدې. ځکه لویدیځې جامې د ده په نظر شتمنو خلکو اغوستې. د به په هره اونۍ کې یوه ورځ په بشپړه چوپتیا کې تیروله، ځکه د ده په وینا د دې تجربې په وسیله د آرامي احساسوله او ښه اورېدونکی ترې جوړېده. ګاندی په خپل کتاب کې وایي: کله چې ناامیده شم رایاد شي چې په ټول تاریخ کې حقیقت او مینه بریالي شوي دي. کله ناکله ظالمان او قاتلان هم وو چې د څه وخت لپاره بریالي ګڼل شوي، خو په پای کې تل مات شوي دي. ګاندی که څه هم د هندویزم یو پیره و، خو په دې نظر و چې ټول ادیان مساوي دي او ځکه له خپل مذهبه د ده د اړولو ټولې هڅې بې نتیجې پاتې شوې. دا د ده وینا ده چې ویلي و: دا امکان نه لري چې یو سړی د درواغجن، ظالم او د نفس غلام وي او ودې وایي چې خدای د ده پر لوري دی. د اسلام په اړه به ګاندی ویل چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویناوې نه یوازې د مسلمانانو بلکې د ټول بشریت لپاره د حکمت او معرفت یوه سرچینه ده. د ژوند په وروستیو کلونو کې کله چې له ده پوښتنه وشوه چې آیا دی یو هندو دی، د ځواب ورکړ: هو، زه یو هندو یم، زه یو مسلمان یم، زه یو عیسوی، یو بودایی او یو یهود یم. ګاندی غوښه نه خوړه او یوازې ترکاري به یې خوړه. پاچا خان چې د ګاندی نږدې ملګری و هم د غوښې له خوړلو پرهیز کاوه او تل به یې د خمتا ساده جامې اغوستې. دا و په نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ مبارز مهاتما ګاندی د شخصیت خصوصیات چې خپل هیواد لوی هندوستان یې د همدې فلسفې په مټ له برطانوي استعمار څخه آزاد کړ. نن ورځ په ټوله نړۍ کې ګاندی ته د یو ډیر ستر او بېساري شخصیت په سترګه کتل کیږي او د ده د فلسفې اغیز تر نن ورځې د نړۍ پر ډیرو نهضتونو شته. د دې اغیز مثالونه په 20مه پیړۍ کې په امریکا، جنوبي افریقا او د نړۍ په نورو برخو کې ولیدل شول. چې د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو د دې لړې په راتلونکو برخو کې به خبرې پرې وشي. اوس زه احمد تکل اجازه غواړم. د خدای پامان.